اوس به له مرزي احمد زي څخه د نن ورځې مهم اقتصادي خبرونه واورو، ورپسې له ناجي صاحب سره پاتې سي د روغتیا په پروګرام کې.
د کندهار د تازه میوې د سوداګرو د ټولنې مشر وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پولې د لارې د تړلو له امله افغان سوداګرو په دغه ولایت کې څه باندې 100,000 افغانۍ تاوان کړی. د دغه ټولنې مشر نانی آغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سپین بولدک لار د پنځمې له مازدیګر راهیسې پاکستان تړلې چې له امله 3,000 کسان وزګر شوي دي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک تر تور خم روسه تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستانی مالونه له دې لارې افغانستان ته وارديږي. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصری صنعتي پارک کې افغان سوداګرو د 6,000,000 امریکایي ډالرو په مالی لګښت د قیمتي ډبرو او مرمرو د پروسس سلور فابریکو په فعالیت پیل وکړ. د دغه خونی اجرایي امر ډاکټر شمس نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هره فابریکه کې شاوخوا 1,500,000 امریکایي ډالر پنګونه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې و سلور فابریکې جوړې او په راتلونکو څو ورځو کې به د شپږنورو فابریکو چارې بشپړې او په فعالیت به پیل وکړي. نوموړي زیاته کړه هر فابریکه کې شاوخوا 1,500,000 کسان په دندو ګمارل شوي چې د پاتې شپږو فابریکو په جوړېدو سره به سلګونه نور کسانو ته هم د کار کولو زمینه برابره شي. ډاکټر شمس وایي په خوا به د قیمتي ډبرو او مرمرو پروسس په پاکستان کې کېده، خو له دې وروسته په افغانستان کې کېږي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بجې وړه 2,250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجې بوره 2,450 افغانۍ، یو درې نیمه بوجې وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,050 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 8,50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 6,50 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 20 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 6,500 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، از نجیه صاحبای لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، خبرونه زنګړی شوی جاردیه ناروغي ته او په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره ملما ده یو ساسي پوښتنی جواب وي. نمبر ډاکټر صاحب تخرغ لاس په خبرونه کې
مننه صاحب سپستړی مشي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه ترغلی تاسو مخکې دې خبرونه پیل کو د جاردیا ناروغۍ په اړه یو راپور چمتو شوی، د راپور به اور به ورشو.
سمه ده.
جاردیا یو میکروبي ناروغي ده چې د پیدا کېدو اصلي لامل د جاردیا لمبرا په نوم یو ډول پرازیت دی. روغتیایي مسؤلین وایي د ناپاکو اوبو څښل، پاتې شونې خواړه، نامینځلې میوه او ترکاري خوړل انسان په دې ناروغۍ اخته کوي. د نس شدید درد، قبضیت، زړه بدوالی او اسهال د دې ناروغۍ له مهمو نښو نښانو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه ویل کېږي چې د جاردیا پیښې په دې موسم کې تر ډېره په ماشومانو کې لیدل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د ریاست سلاکار ډاکټر نوراقا زاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې موسم کې خصوصا په ماشومانو کې په خاطر ډېرې صدا وقایوي تدابیر په ماشومانو کې خصوصا په افغانستان کې نه نیول کېږي. اکثرا چون دا مکروب یا دا بکتریا د خولې له لارې وجود ته داخليږي، د ملوثو خوراکي موادو او ملوثو اوبو په واسطه یا ناپاکو غذایي موادو له لارې وجود ته داخليږي او د دې سالاتو باعث کېږي په ماشومانو کې ډېر زیات او د ګرمۍ په موسم کې.
نوموړي همدارنګه ویل چې د جاردیا د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده سو تازه میوې او ترکاري دي تر خوړلو مخکې په پاکو او مالګینو اوبو پریمنځل شي.
بهترین طریقه د مخنیوي فقط د پاکو اوبو څخه استفاده کول دي او د پاکو خوړو څخه او هغه خواړه چې د شپې پاتې کېږي ورځ ته یا د ورځې شپې ته هغه کچیرې د ښه د سیوې شول شي یا ښه حرارت ورکړ شي خطر ښه کنه غیر له هغې استفاده ونه شي او خصوصا د تشناب د تلو نه وروسته د ډوډۍ خوړلو نه مخکې بعض حالات کې لاسونه په صابون او اوبو مینځل شي، او خصوصا ماشومان پاک غذا، پاک اوبه او پاک لاسونه د دې مکروب په مخنیوي کې ډیر زیات رول لري.
د ښاغلي زاهد په وینا د جاردیا ناروغ باید بې له ځنډه د طبي معایناتو او درملنې لپاره نږدې روغتي مرکز یا د دې ډول ناروغیو متخصص ته ورسول شي. روغتي کارکوونکي وایي یو شمېر کسان د جاردیا ناروغي نه پېژني، ځکه د دې ناروغۍ نښې هم د امیب او کولرا په څیر اسهال لرونکو ناروغیو سره ورته والی لري. د دوی په وینا که چیرې په جاردیا د اخته ناروغ درملونه په خپل وخت ونه شي، نو ممکن ناروغ شخص ناوړې پایلې ولري. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري راپور مو واورېده د جاردیا په اړه. ډاکټر صاحب اقبال، راځو خپرونې ته. په خپرونه کې د جاردیا په اړه به تاسو نور معلومات هم ورکړي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خپرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خپرونې سره د اړیکو نیولو لپاره موږ د ټلیفون شمیرې د 0992153 بلا شمیره ده 0992253 55. او همدارنګه کولای شئ چې تاسو د ازادي راډیو فیسبوک پانی لري هم خپلې پوښتنې واستوي. ډاکټر صاحب اقبال، راځو د خبرونې په سر کې جاردیا څه ډول ناروغي ده که په دې اړه یو څه معلومات ورکړي.
د ستر واک په سپیشلی نامه لومړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او هغه څوک چې موږ د فیسبوک په صفحه په ژوندۍ بڼه ویني سلامونه، احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې د ښه صورت جامع پرتن اوسی. جاردیا یا د جاردیا سیس په نوم باندې دا یو انتانی میکروبی ناروغي ده چې د یو پرازیت چې په سترګو باندې نه ښکاري، اکثرا د مایکروسکوپ په واسطه باندې د لیدلو وړ ده، منځته راځي. او د دې ناروغۍ عامل چې دی د جاردیا په نوم باندې یو پرازیت دی چې نوم یې د جاردیا لمبیلا په نوم باندې دیږي، او اکثرا یو متحرک او خپل اته فلج لرونکي پرازیت دی. دغه ناروغي چې دا په دغه موسمونو کې خصوصا د ګرمۍ په موسم کې ډیره زیاته لیدل کیږي. پیښې په ماشومان او غټانو کې لیدل کیږي چې ماشومان ډیر زیات په دې ناروغیو باندې اخته کیږي. د اخته کېدو لاملونه چې دی وایي چې اکثرا ککړې اوبه او ککړ خوراک. وګورئ، زمونږ استاذ ټولنه ډیره غریبه ده، ډیرې زیاتې ستونزې او مشکلات په کلو بانډو کې لرو. حتی موږ او تاسو د څښاک پاکې اوبه نه لرو. د بارانونو ډنډونو د اوبو څخه کله کله استفاده کیږي. د ویالو او اکثرا د سرخلاصې اوبو څخه په آزادانه ډول سره استفاده کیږي چې په همدغه وخت کې د دغې جاردیا سیستونه یا هغه پوخ چې اکثرا جاردیا د خپل دفاعي حالت په واسطه باندې ځان څخه تاو کړی دی لیدل کیږي، او اکثرا پرې ماشومان او غټان اخته کیږي. د بلګې په ډول زه به یو مثال درکم چې اکثرا موږ تاسو کله ګورو د پغمان درې ته که چېرته فکر وکړو، یا په ننګرهار کې یا په نورو ولایتو کې چې د یوې چینې څخه اوبه رواني، کله چې دغه ککړې اوبه را روانې په دغه اوبو کې وګورئ، وایي دغه پرازیت چې دی بغیر د انسان څخه حیوانات هم اخته کولی شي. که چیرته د حیواناتو یا د څارویو فضوله مواد په دې اوبو کې را وغورځیږي او ککړ شي، او دغه ککړې اوبه موږ وڅکو او یا په همدغه ککړ اوبو باندې خپله میوجات یا نور څه خواړه ومینځو، دا به په دغه خوړو پرازیتونو باندې اخته وي. دغه لارې د انتقال عمده لارې دي چې د دې سره سره باید موږ او تاسو ته دا سوال پیدا شي چې کم کسان په دې ناروغۍ باندې ډیر زیات اخته کیږي. هغه ماشومان چې هغوی د خپل نظافت خیال نه ساتي. یو ټکي ته زه باید د میندو پام وګرځوم چې دا په ژوند کې یو دود وګرځوي چې مخکې د ډوډۍ خوړلو څخه باید ستاسو ماشوم په صابون باندې لاس ومینځي، او وروسته د تشناب د عادت څخه باید ماشوم په صابون باندې لاس ومینځي تر څو پورې که هر هغه میکروب د دې لاسونو او ګوتو پورې وي، او که خواړه پاک وي هیڅ وخت به دا په ناروغۍ باندې نه اخته کیږي.
جرمنه قرص پښتون په لګه کې د پښتنه اخلو مهرباني وکړئ. سلام علیکم روختیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
بله محترم صافی خوری تا ته سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او تاسو محترم کمی پیژندلی ډاکټر صاحب پرویز اقبال ته سلامونه وړاندې.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرې.
پښتون پوښتنه دغه ناروغي په باره کې دا ده وګر چې بس ته پروګرام اول دغه وانه اورېدی زه په تدریس اخته وم دا اوس مې راډیو چلانه کړه ناروغي چې پیدا کېږي ډول چې له میکروبونه پیدا کېږي واقعیان ده خو صحیح دی واقعیان موږ یو داسې جامعه یو چې فرق نه شو کولی په میکروب اخته او دغه ناروغي یعنی په شین پورې هم اړه لري که نه لري په نرو کې ډېره پیدا کېږي او که په ښځو کې ډېره پیدا کېږي او که چېرې په ښځو کې پیدا کېږي حاملې وي او ماشوم یې په ګېډه کې وي د هغه ودې ته خو پیدا کېږي د هغه د هغې او ماشوم ته رسي که نه رسي او د دغو دغه ناروغي که چېرې علاج یې ونیشي څومره خطرناکه واقع کېدلی شي. او یوه پوښتنه مې دا ده چې موږ خو اقبال موږ خو په یو داسې جامعه کې اوسېږو چې د تعلیم کچه مو ډېره کښته ده نو څنګه د دغه ناروغۍ په باره کې وده تاسې خوشحال شي او آګاهي ورکوي ټول خلک نه اوري څنګه آګاهي ورکول شي دلته چې د چا مسؤلیت دی؟
ښه، ډېره زیاته مننه دغه پوښتنې به ځواب شي تاسې خپرونې سره پات شئ. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب اقبال.
ها جناب قاري صاحب، پښتون خو چون استاد دی او د استاد په صفت باندې په ډیر ښه شکل سره دا موضوع وڅېړله او ډیر زیاتې پوښتنې چې حتی موږ سره هم په زړه کې وي او د خپرونې په اوږدو کې به هم حل کړو خورا به شو. وایي دغه ناروغي چې دا په ماشومانو کې هغه ماشومان چې د مور د تیسه خانیولي تر 15 کلنۍ لس 15 کالو پورې په دغه پیښو کې ډیر زیات لیدل کېږي خو د تیپ پورې نیولو ماشومانو کې پیښې ډیرې کمې دي. علت یې دا دی چې هغه ماشوم چې فقط د مور شودرې وي د مور په شودو کې د جارډیا په نوم باندې پرازیت موجود نه دی خو وایي چې دغه ماشومان که چیرته د هغه ماشومانو په واسطه باندې چې د هغوی لاسونه او ګوتې د پرازیت په واسطه ملوث وي او دغه ماشوم ته په خوله کې ګوته ووهي یا کوم لوښي کې د ماشوم ته خواړه جوړی د مور لاسونه ککړ وي یا هغه اوبه چې هغه اوبه ککړې وي او د ماشوم ته پکې حتی وچ شودو جوړی سیریلاک یا ورته پکې کم کچالو یا شوروا یا بل سیا ډوډۍ ورته ماتی وای کولی شي چې حتی دغه کوچنی ماشوم هم په جارډیا باندې اخته شي. په زمین کې هغه ماشومان چې هغوی د دوو کالونو پورته عمر لري دوی کله چې د تشناب د معذرت څخه راوځي چون ټولنه زمونږ ډیره غریب او مشکلات لري میندې باید ماشومانو ته داسې یو درس او تدریس ورکړي چې دوی باید په کم شکل سره پاک شي د ځان پاکوالی وای اکثرا تاسو کوشش وکړئ چې ماشومان د ډکو میتیازو کولو وروسته ښه ومینځئ نه دا چې اکثرا که فکر هم کړی په کلو بانډو کې ماشومان بیچارهګان یا په لوټه باندې ځان پاکوي یا په ځمکه باندې ځان راکاږي چې همدغه وخت کې کله کله د دوی ګوتې په خپلو غایته موادو باندې ککړیږي یا هلته کوم غایته مواد چې پرته وي دغه لوټې یا د خاوره یا دغه چې وي دا د اسکاري سچینچو په هغو باندې ملوثې وي حتی د جارډیا په پرازیت باندې دغه ککړی وي. وایي چې اکثرا د جارډیا پرازیت چې دی د هفتو نه نیوله تر میاشتو پورې کولی شي په آزاد محیط کې ژوند وکړي نو په همدغې خاطر باندې موږ او تاسو کله چې لاسونه ککړ شي او ککړې اوبه ککړ خواړه راواخلو او د ککړو ګوتو په واسطه باندې خولې ته ویسو د معدې په تیزابو په واسطه باندې دغه پو خلاصیږي جارډیا ځي او په وړو کلمو کې ځان ځای په ځای کوي. نورې پوښتنې به بیا وروسته ذکر کړو.
بلې قاري صاحب، حیات الله په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. علیکم السلام، مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
که تاسو سره مهرباني او د دې ناروغي د مخنیوي په اړه باندې څه څرګندونه وکړي چې ناروغي د څه ته متوجه شي او د دې د مخنیوي په اړه باندې یو څه همکاري وکړي.
جرمنه قرص باتمن به ډاکټر صاحب اقبال په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي چې د جارډیا مخنیوي څنګه امکان لري.
اوس د جناب قاری صاحب پختون دویمه پختنه دا ده چې هغه خزه چې حامله وي هو حامله خزم که چیرته ککړ اوبه وڅخي ککړ خوراکو کې د دې ناروغي په واسطه باندې اخته کیدل شي خو د نیکه مرغه دغه ناروغي د حامله یا دوزان خزم ماشوم ته انتقال نه کوي د پلاسنډا د لارې څخه نه تیریږي په ماشوم باندې بد اغیز نه لري خو یو شته باید زده دوی پامو ګرځوم چې د جارډیا پرازیت چې د پوړو کلمو کې ځای پځای کیږي اکثرا وروسته وینخې نه خانی مو چې کم نه خنې خانی لري علاج ډیر آسان دی حد اقل د درې ورځو نه نیولې تر پنځو ورځو پورې که چیرته درمل واخلي او حتی کله کله خو وایي که چیرته د انسان د بدن دفاعي سیستم لوړ وي او د نظافت او پاکوالي خیال وساتي او پاک خواړه وخوري او آینده کې د جارډیا پرازیت د وجود ته داخل نشي ممکن د بدن څخه په خپله هم ووزي.
بلې ډېره مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري خپرونه ځانګړې شوې جارډیا ناروغۍ ته تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ سره په خپرونه کې برخه واخلئ. د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0923252550 همدارنګه د افغان بي سي ام د 913 شمیرې له لارې هم کولای شئ چې خپل پیغامونه او پوښتنې واستوي او موږ به له ډاکټر سب سره مطرح کو او همدارنګ فیسبوک پانه هم دا چې د خبرونه هم دا وس په مستقیم ډول خبريږي facebook.com/azadiradio. رازو بلوریدون کته مهرباني وکي. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري ستاسو غاورو مهرباني وکي.
بله
مهرباني وکي ځان معرفي کړئ. لومړی
زمان محمد سرور کندهار ولایت خبر کوم.
سرور خان جردیا ناروغی تخبرونه زنګړی شوی کوم پختنه ولري ډاکټر صاحب اقبال نن په خبرونه کې ملمدای.
بله ډاکټر صاحب هم څنګه ده چې جردیا او د پرخ څنګه کیږي څنګه کولای شو چې جردیا او د امیب ترمنځ فرق وکړو؟
دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب جواب کړي. له تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب اقبال. اکثره اوریدونکو دلته هم لیکلي چې د جارډیا او امیب ترمنځ کوم ښکاره توپیر شته کنه؟
زړه پورې پوښتنه ده. جارډیا هم یو پرازیت دی چې د ککړ اوبو او چښاک لامله او د ککړ خوراک لامله د انسان وجود ته داخليږي او امیب هم یو پرازیت دی. دواړه په سترګو باندې نه ښکاري. دواړه په یو شکل سره د انسان وجود ته داخليږي. کله چې دا دواړه د انسان وجود ته د هضمي سیستم د لارې عموما داخل شو د دوی په خونه باندې تیزاب په واسطه لري شي او په وړو کلمو کې بزن ځای پر ځای کی. جارډیا به څه کوي؟ لومړی چون جارډیا ته راځو جارډیا به د وړو کلمو په سطح باندې خپل رشد او نمو ته پایلو کې او په دغه وخت کې به مریض یا ناروغ یو څه ممکن هیڅ نه خنې خاني ونه لري په اول وختونو کې که څومره مریض په ډیره مقدار سره خواړه خوړل او د خوړو کچې ډیره و غایته مواد سره بداد جارډیا میکروب یا پرازیت ووزی. ولی کله کله داسې کیږي چې په هضمي سیستم کې ځینې ستونزې راولاړي. هغه ویلای یا هغه ساختمانونه چې د خوراکي او مهم او مفیده موادو د جذب لامل ګرځي دغه تخریبوي خوای کوي او لشمویا. په دغه وخت کې به مریض ته زړه بدی کانګې د ګیډې دردونه او حتی ممکن اسهالات را پیدا شي. د دې سره سره به وایي چې ډاکټر صاحب اکثرا ترخی اوبه مې خولې ته راځي او د ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ډیر خفه یم او اکثرا کسالت او ستړتیا پکې منځته راځي. د ګیډې پړسوب هم په جارډیا کې منځته راځي. خو یو تفکیک او فرق چې د جارډیا سره او د امیب داده چې امیب د وړو کلمو په داخل کې ننوځي او حتی د وړو کلمو داخلي برخه تخریبوي او په ډک میتیازو کې به اکثرا د مریض وینه لیدل کیږي. کله چې د مریض په غایته موادو کې یا ډک میتیازو کې د دغه اعراض علایم سره وینه ولیدل شوله او دا وینه د ډک میتیازو په منځ یا اخره کې اکثرا تازه وینه موجوده وي او د ډک میتیازو کول په وخت کې د ګیډي دردونه او کټکلمه باندې ډیر فشار راتله، نو دغه فرق د کلینیک له نظر من کولای شو. خو اصلي دقیق فرق او کچیرته سلفی سده منګو تاسو به تشخیص ته ورسیږو لابراتواري معاینات منګه د مریض ډک میتیازې لابراتوار ټیکنیشن ته لیږو او د لابراتوار ټیکنیشن په سو سلایډونو کې د مایکروسکوپ لاندې ډک میتیازې غایته مواد ویني او موږ ته راپور راکوي چې دا د امیب یا د جاریا پارازیت دی، آیا په فعال شکل سره لیدل کیږي یا په سیستک شکل سره لیدل کیږي.
ډېره مننه سمیع الله کارګر له خوست نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام فدای تا تا او ډاکټر ته پښتونونه هم شریا به چیرې جوړ غوای.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
مننه او بيدنا کاروان در سره ښه خوشنه
مهرباني کومه پښتنه ولري خبرونه زنګړې شوی جارډیان ناروغي ده
کورجانې زمون کوو فرصت دي ملاریا مرزي ډېر ده ملاریا نو څه تا هو کوي دا ملاریا مرزي موږ ترونه شي او دې بیا دا تا زمون یو مشمان او زمون حرکت نو دا ملاریا دې ډېر دا کنام چې دې حاجه چې موږ ته پښتنه راځي ډېر خاوي.
ها دا پښتنه به ډاکټر صاحب جواب کی مشوره به درکې او که څه هم خبرونه زنګړې شوې جردیا ته به هم ک ډاکټر صاحب اقبال کوم مشوره ولري نو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د ملاریا ناروغي هم یو پرازیتی ناروغي ده او د مؤنس انافیل ماشی په واسطه باندې کله چې انسان وچی چل شي د انسان وجود ته داخليږي خطرناکه او که چیرته په وخت سره درمل نشي حتی وژن کې ناروغي ده. د عامه روغتیا وزارت د خپل وس مطابق همیشه حل ځلې کړي دي چې د ملاریا د مخنیوي په باب لوانه ډېرې زیاتې حل ځلې وشي. ولی ملاریا هم په هاغه ځینو کې چې هلته لمدبل ډېر زیات وي او هلته د اوبو ډنډونه ډېر زیات وي دا میاشي راځي او هاغې ځینو کې ځای په ځای کیږي. ښه خبره دا ده چې اکثرا د ملاریا د مخنیوي په باب باندې منګو تاسو پام لرنه وکوم. وای د محیط پاکواله دا د انسان د ژوند لپاره اساسي شرط دی او منګو تاسو ته اکثرا دینی سپارښتنه مم ده چې تاسو پاکواله باندې ډیر زیات تاکید او تاکید شوه ده. ګوره که چیرته محیط زمنګو تاسو پاک وي او بم پاک وي دندونه نه وي هیڅ وخت منګو تاسو نه د جاړیا په ناروغي باندې اخته کیګو نه به د امیب په ناروغي باندې اخته کیګو او نه به د میاشو په د پارازیل زال جوړیږي نه به ملاریا منسترازي. نو په دغه خاطر باندې مهمه خبره دا ده چې اواز به د عامه روغتیا وزارت او دولت نه ملامتو منګو تاسو باندې د خپل محیط حق لري باید د خپل محیط د پاکوالي لپاره کوشش دو کو چې حد اقل د کور مخې پاکه صفاسي مټ شي او به باید وزي په دې کې دندونه باید منسترانه شي تر څو پورې د میاشو د پاره د نور میکروبونو د پاره زمينه مسایده نشي.
بله دلته د افغان بیسم د تساوات الله شمیرې لري هم ډیر اوریدونکو خپل پیغامونه او سوالونه راستولي. عبدالباری ظاهری له کندهار لیکلي چې د جاردیا ناروغي مهمه نخې نخاني سدي ک ډاکټر صاحب دې اړه موږ ته معلومات راکې او عاملونو په اړه هم موږ ته وي
زړه پورې پښتنه دا لامل ته کچیر تر شو لومړی هم ذکر شو او تاسو په راپور کې هم واوریده د جارډیا لامل چې د خپل دنوم څخه معلومیږي چې یو پرازیت دی او د جارډیا لمبل اپنوم باندې دیږي د ککړ خوراک او ککړ څښاک لامل د انسان وجود ته داخليږي. عمده لامل نخ نخانی صافه دغه دی چې کله میکروب وجود ته داخل شي ممکن ناروغ هیڅ ډول نخ نخانی ونه لري. ولې دغه داخلي دل د میکروب کله چې وجود ته نه وزي دی یوه هفته سخانی ولې عین تر دوه هفته پورې د نقاهت دوره وي او په دغه وخت کې ممکن مریض ته فقط په ډیر خفیف شکل سره شاید زلبدی پیدا شي ممکن کانګي ورته پیدا شي د ګیډ دردونه ورته پیدا شي ممکن وای چې ترخیو به مخلی ترازی ممکن د دې سره سره د ګیډ درد او د ګیډ د پړسوب څخه شاید مریض کې یو نه خنه خانه ولیدل شي یو وچ ډاکټر صاحب اکثرا چې خوراکو کوم ګیډ می پړسیږي او هاضمه می خنۍ د دې سره سره ممکن د مریض په غایته موادو کې عبادت کې تغیرات منځ ته راشي، وای تشناب ته زم ولګي لګړ کې امتیاز کوم، خو خط تشخیص افریقی او خر نه خدادا کله چې دوی ډک میتیاز تکینی ډک میتیاز به ډیر زیات بدبوی وي، او که چیرته هغه کورنۍ چې کومودونه لري او د کومود څخه استفاده کوي ډک میتیاز به ډیر غوړی وي او په کومود پورې بنخلی او په اسانۍ سره په بو باندې نه پاکيږي. د دې سره سره وای چې که چیرته په وخت سره تداوی او درمل نشي ممکن دغه جارډیا چې دا معاند یا متکرر اسهالات په ماشومانو کې رامنځته کی. اس حالات سره سره د ماشومان د بدن وبکمیږي، د ماشومان اشتیا کمیږي، ماشومان وزن د لاس ورکي، او د دې سره سره ممکن ک چیرته دوامدار ډول باندې منګو تاسو او دغه شو نو اکثرا د ماشومان خوارزواکي یا سوې تغذیه خواته هم بوتله لشي.
ډېر مننه بلوریدون کته زو مهرباني وکي. سلام علیکم، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
وعلیکم السلام. خو رسوم دې
ډېر زیاته مننه مهرباني.
دا تاسو ته دا پوښتنه کوم چې موږ د ماګي د کار لپاره دا تاسو ته دا کوم موږ لکه دا د پنځه کې تینه ځمان چې تینه په ځان باندې یو څه غوړ د سترخ ما شو دی او دا د بازار کې د شیل په کاله هغه ورته ځل راځي. دا د تاسو هغه د ماګا یو چې ډېر نه وي ډېر نه وي نه کوي چې دا د پنځه کې د ناستري په مثلا دا د تاسو ما چې دا څنګه
ښه ډېره مننه دا پوښتنه ډاکټر صاحب وکړه.
پوښتنه خو دومره پې پوه شوم چې په شیریخ کې مې شیدې واچولې او په ښه شکل سره ما ونه خسلې شوله، ځکه چې د دې خدا چې رادیو سره نږدې و هم واچ د اواز صحیح را نغلل.
ښه، دوی کولی شي چې بیا هم خبرونه تر ټلیفون وکړي او د خبرونې البته د لمړۍ نیمایي یوازې څو شېبې پاتې، بیا به د خبرونې په دویمه برخه کې که د غرو ټلیفون وکړي نو پوښتنه به یې ځواب شي. ډاکټر صاحب، جارډیا په اړه نښو نښانو په اړه عواملو په اړه تاسې خبرې وکړي، مخنیوي په اړه هم که یو څه معلومات ورکړي. صرف یو دقیقه وخت لرو په دې برخه کې، بیا به راځو د خبرونې په دویمه برخه کې په مفصل ډول تاسې معلومات ورکړي.
د مخنیوي په باب لاندې به زه د هغه میندو مثلا کوم مور چې ماشومې د شپږو میاشتو نه زیات عمر لري اکثرا په پمپر کې دغه غایته مواد د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي. که چیرته هغه ماشوم چې د یو کال نه تر دوه کالو پورې عمر ولري او د جارډیا ناروغي ولري او دا مور بار بار د ماشوم پاکۍ د دې ګوتې ککړیږي، د دغه مور ککړې ګوتې حتی د کورنۍ ټول وګړي اخته کولی شي. نو ښه خبره دا ده چې هر مور چې کله ماشوم پاکۍ د ډاکومیتو څخه هغه ته مې هدایت دا دی چې باید خپل لاسونه په صابون باندې پریمینځي. د دې سره سره کوشش دا وشي چې په کورنۍ کې په محیط کې باید د پاکو اوبو څخه استفاده وشي. ککړې اوبه، ککړ خوراک د جارډیا سره چې د سلهاو نورو ناروغیو د منځ راتګ لامل ګرځي.
یو نړۍ مننه دوستانو، به هم یادونه کوو چې په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال ملمدی او جارډیا ناروغي په اړه تاسو ته معلومات درکې. که تاسو سره هم کومه پوښتنه وي نو د خبرونې په دویمه برخه کې ټلیفون وکړئ. درې بجې دی.